22 زمانی که سیلاب‌های متداوم چراگاه‌های فارم دمبل را ویران کرد، مالکان آن برای حفظ کاروبار خود به این فکر افتادند.
و به جشوی درانو اوریدونکا سلام علیکم اسمت ساروانی ما ده سات تخبروانی که روختیا ده جوان شتمنی پروگرام لرو خو مخیم و رابولم ده ده سات خبرونو تم ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبري وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونمانن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همغږونکي سینیئر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نما ده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شتو څنګ د شتو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شتو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شتو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه یا ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شتو مبارزې ستایلې دي. طالب چارو واکی وای پرون شنبه د تورخمو سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورونه افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پانه کلیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپوج اویا کورونه کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورونه چې شمیره 2840 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یو وسلوال مخالف ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونی 14 مسؤلیت و مانه. د بلی مقاومت جپینن په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون مازیګری د طالبانو د رینجر موټر په لار کې ماین والو زاو او په لړ کې درې تنه طالبان و وشل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته پرون وویل چې د طالقان تر یو پلچک لاندې د ایښودل شوی ماین په 14 کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. طالب چارواکو 14 تایید کړي د مرشوبلو په اړه څه ندی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه برید کې نن د دیارلس امنیتي ځواکونو په شمول 21 تنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شدل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میران شاپل لویه لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د دیارلس ملیشه ځواکونو تر څنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوی چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې وټل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپا یې اتحادیه تروریستي ډلګنی نن د الغندور د وشل کېدو خبر ورکړ. خو یې نه ویل چې نوموړی کله او چیرې وشل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د وی باری بیړی جرلس عمله هغه مهال به درک شو چې بیړی لیسپوس ټاپو ته چیرمه دوبه شوه. په دې بیړی کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره و چې اته مصریان او نور سوریوال او هندیان و. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې تیر 2022 کال کې نږدې 1500 افغانان په شکر اخته شوي او څه باندې 1000 کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر غیر ساري ناروغۍ په ځانګړې توګه شکر د پراخېدو په حال کې دی. شکر ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ څنګه کولای شو د شکر له ناروغۍ سره سره عادي ژوند ولرو؟ شکر ناروغۍ ولې خطرناکه کیږي او د مرګ لامل ګرځي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو کولای سي چې په دې خبرونه کې چې تاسو خپل خبرونه ده را سره برخه واخلي. د تماس شمیره درته اعلانوم، قلم کاغذ را واخلي، موږ سره تماس ونیسي. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، دغه شمیره ده 00 400 00 درویست 00 11. بیا دا شمیره وایم 00 400 00 درویست 00 11. بل شمیره د نړیوال ټلیفون شمیره ده، تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ، او که چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ نو موږ ته فقط یو مسکال وکئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیره ده 00 400 00 22 12 15 41. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، باید یادونه وکړم چې ګڼ شمیر اوریدونکو له وړاندې پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه راز موږ واتساپ شمیرې ته خپل غږیز پیغامونه را لېږلي دي چې هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره وڅېړو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، کور مو ودان چې موږ سره مو له ستړیا سره برخه واخیستله. پیل بل دینه وکړو چې شکرې ناروغۍ ته ولې شکر وایي او څه ډول رامنځته کیږي؟
تاسو او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. شکر ناروغي لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو له هغه ساري نه غیر ساري ناروغي څخه ده چې شیوع یا خپرېدنې په ټولنه کې او په وګړو کې مخ په زیاتېدو ده. یو د ایسای په مطابق چې دا اوس یو څو کاله مخکې ترسره شوې وه، تقریبا 500 میلیونه څه کم 600 میلیونه خلک، څه کم 500 میلیارد خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي. او افغانستان هم همداسې د دې ناروغۍ د وقواتونه لرې نه دی پاتې شوی. په 2014 کې چې کوم احصایه شوې وه، د هغې نظره 1 میلیون افغانان د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو، او 2 میلیونه تقریبا 600,000 خلک غیر تشخیص شوي پاتې. نو شکر ناروغي په ټولنه کې غیر معمول ناروغي نه ده. ډیر خلکو په ځانو کې د شکر ناروغي اکثره ګونګوي، هغه په غوته ډیر واضح نه وي چې څنګه رامنځته کیږي. که زه ډیر په ساده ټکو باندې داسې ووایم چې شکر د وجود لپاره یو ډیر ضروري عنصر دی، او د شکر په نه موجودیت کې انسان موږ د ورځنۍ چارې نشو ترسره کولی. موجود د ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره شکر ته ضرورت لري. په وجود کې الله تعالی داسې یو میکانیزم او سیستم رامنځته کړی دی چې نه وجود شکر د ډیر لوړې اندازې سره مخامخ کیږي او نه د ډیر ټیټې سره. په وجود کې یو ماده چې هغه موږ یو جوهر چې هغه هورمون موږ ورته وایو انسولین په نامه وجود لري، چې د معدې نه ښکته یو غده د پانکراس ورته دی نه افرازیږي، او د دې وظیفه هم دا ده چې دا د شکر اندازه په نورمال شکل وساتي تر څو وجود ته نه په سالمه شکل باندې استفاده او ګټه واخیستل شي. شکر په دوه حالتو کې رامنځته کیږي. یا دا چې دغه جوهر یا انسولین چې د معدې نه ښکته د پانکراس غدې په واسطه افرازیږي، یا دا بیخي موجود نه وي چې د دې نه موجودیت له وجې شکر په وجود کې په مصرف نه رسیږي، اندازه لوړیږي او بیا وجود ته مشکلات پیښیږي. او یا دا چې دا انسولین یا دغه جوهر موجود وي خو متاسفانه دا نشي کولای چې مثال په هغه شکل باندې وظیفه ترسره کړي او دغه شکر هغه ضرورت د استفادې وړ وګرځي او وجود ترې نه استفاده وکړي. نو معمولا په هم دغه دوه طریقو باندې په وجود کې یا دا چې انسولین دی نه موجودیت له وجې، یا دا چې انسولین نشي کولای چې مثال دا شکر په سالمه توګه یا په صحیح توګه به ضرورت وړ ساحو ته ورسوي او د وجود ته نه استفاده وکړي. نو په دې شکل شکر اندازه په وجود کې لوړیږي، او چې کله شکر په وجود کې لوړ شو د خپل اندازې نه، نو بیا دا د رګونو د سختوالي باعث ګرځي. د ټول رګونه هغه واړه رګونه دي او که غټ رګونه دي، د هغو د سختوالي باعث ګرځي. وینه جریان ښکته کیږي، دا اضافي شکر نو هغه عضوې لکه مثال قلب او سږي او بخې دماغ او همداسې ګردې دو ته وینه په مناسب شکل نه رسیږي، دو خپل فعالیت کموي. همدغه شان اضافي شکر په وجود کې په غوړو باندې بدلیږي چې دا بیا په رګونو کې د رګونو د بندوالي باعث ګرځي. او بیا مختلف عضو لکه قلب او د وینې رګونه غټ رګونه واړه رګونه داسې بندوالی باید ګرځي او بیا سختې دماغي او سختې قلبي او دا نور داسې نور ناروغۍ د پښو د ګوتو د قطع کېدو باید ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان تاسو دغه پروسه د شکر ډیره ښه تشریح کړه. په دې را چې اوریدونکو هم دغه اوریدلې وي ساري په خلاص شوی وي چې ولې د انسان وجود کې شکر رامنځته کیږي. دغه ماده چې تاسو یاد کړی یا دغه کوم جوهر مو چې یاد کړ د انسولین په نوم باندې ټوله خبره په همدې کې د پانکراس په نوم خدا چې د انسولین تولیدوي او بیا وروسته دغه انسولین کچیرته کم تولید سي نو یا هیڅ نه وي یا مثلا په کافی اندازه نه وي نو همدغه د چې د انسان په وجود کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب څه د دې باعث کیږي چې انسولین کم تولید سي یا په وجود کې دغه شکر رامنځته شي؟ دا سه ښکارا عوامل ویلی سو په ګوته کو، یعنی د انسان په وجود کې خو دغه غده د پانکراس موجوده ده، دا یا انسولین هیڅ نه تولیدوي یا که تولید کې مثلا که چیرته کم او زیات سي خصوصا کم شي بیا نو شکر رامنځته کیږي. اوس په دې لکه خبرې وکړي چې لامل څه دی چې دغه پانکراس غده توازن له لاسه ورکې د انسولین په تولید کې یا انسولین کمیږي؟
لدین چې لکه څنګه چې ما وویل چې د شکر ناروغي رامنځته کیږي د انسولین د کموالی یا د نه موجودیت عمده دلیل همدا دی. او انسولین د شکر په کنټرول کې ډېر عمده رول لوبوي. نو یا کدا هیڅ تولید نشي، یعنی په نورمال شکل باندې د پانکراس وده دا انسولین تولیدي او دې وظیفه هم دا چې مثال شکر اندازه کنټرول کړي، او یا دا چې انسولین موجود وي نو نشي کولای چې مثال دا په شکر په مناسب شکل باندې نه د ضرورت وړ عضو ته ورسي. اوس لامل څه دی؟ دا ډېر ښه سوال دی. هلک اکثر خلکو ته پیدا کیږي ولې شکر شو مفهمي تاریخچه نه لرله، زه خو چاغ هم نه یم، بعضې خلک دي فزیکي فعالیت هم ډېر لرم، بیا هم زه شکر باندې اخته شوم. نو دې دوه لامله دي. اول خدا کزه چرته دا شکر طبقه بندی کم، موږ دوه ډوله شکر لرو. په عمومي کسان هم شکر ډېر ډولونه نورم لري، خو د خلکو د تقسیم په خاطر کزه په ساده شکل باندې دا تقسیم بندی کم، نو دا دوه شکل دي. یو اول نوع د شکر موږ ورته وایو چې ټایپ 1 ورته وایو، او بل دوم نوع شکر دا ټایپ 2 ورته وایو. په اول نوع شکر کې چون دغه ارثیت په دې کې رول لري، او دلته د پانکراس غدی کې کم حجرات چې د انسولین تولیدي دي هغه اول نه نهی موجود. دا سه په جنټیک کې یا په ارثیت کې دا سه تغیرات راځي چې متاسفانه هلته دا حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو په اول نه دا نهی موجود. تاسو موږ تاسو په کتلی چې په ډېر وړو ماشومانو کې هم شکر رامنځته شي، او هغوی به ډېر واړه سننه د انسولین استفاده کوي او دوا اخلي، او بیا د شکر کنټرول لپاره تداوي کیږي. دوم نو چې ده په هغه کې انسولین موجودی، ولی انسولین نشي کولای چې هغه ځکه چې مثال دا شکر باید الته حجرات ته استفاده وکړي الته اغیز نه کوي. انسولین موجودی ولی انسولین اغیز نشي کولای، مقاومت موجودی دی په مقابل کې. نو یاد چې خصنا خلک چې ډیر چاغي انسولین الته تاثیر نشي کولای په حجرات باندې، یو نو مقاومت دی په مقابل کې موجودی. او انسولین نشتون یا د منځ تک ډیر عوامل لري. میکروبونه کېدای شي ته زمينه مسايده کی، سټرس کولای شي دې ته زمينه مسايده کی، روحي فشار نه کولای شي، همداسې جنټیکی فاکتور نه کولای شي، ارثیت په دې کې رول لري، دواګانې په دې کې رول لري. نو عوامل ډیر زیات دي. هم ارثیت په کې رول لري، کله چې ورته ارثیت موجود وي زمينه ورته مسايده شي، محیط ورته آماده شي، نو کېدای شي دا ناروغي رامنځته شي. نو په عمومي شکل هم دا دوه ډوله ده، یا دا چې مثال انسولین موجود نه وي، او بل دا چې انسولین په مقابل کې مقاومت یې چې موږ ورته اول نه وو دوه نه وو.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامات او سیرازي چې اوریدونکو ته هم ورو نوبات ورکو، ځکه د دوی خپل خبرونه ده. دوی پوښتنې لري. یو اوریدونکو له مخ کنه په واتس اپ کې راته پوښتنه ثبت کړي، فکر کوم د اوریدونکو په سعودي عربستان کې اوسي. د دې پوښتنه به واورو.
سلام علیکم جی، ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. زما پوښتنه خو بس دا د ما شوګر مرز لرمه و اتکاله کیږي، خو شکل ګولې خورمه بیا دومره خیم او چې ګولې نه خورم بیا ډیر تکلیف کیږم او د ګولې خوراک کوم ګولې زباید استعمال کوم د ډاکټر چې دا پښتنه وکړي چې هغه ګولې ماته وخی او هغه ګولې هر وخت استعمال کوم دا چې ګولې ستو چې هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته وردو هغه هر وخت ګولې را بدلی را بدلی دا چې ګولې چې هغه هر وخت ز استعمال کوم او دا مې پښتنه و او څه وخور او څه نه خور دغه کې چې کله لږ خوشې وخورم بس شوګر بیا جګي
خادر مننه د اوریدونکو راته پښتنه پرې خو ډاکټر صاحب که څه هم موږ تاسو د دې پروګرام له لارې نه دوا نه تجویزو چاته نسخه هم نه ورکو ځکه هر څوک هر ناروغي کې لري خدای چې د دوا نه مخکې او شکر لار سی خپل معاینات کوي او بیا د ډاکټر د سپارښتنې مطابق خپل دارو درمل تر لاسه کوي خو د اوریدونکو دغه څه پښتنه کړې و ډاکټر صاحب په زمن کې د خوړو پاړه هم ویلی وای چې کله خواږه وخورم بیا منو شکر ور سره زیاتیږي څه وای دی اوریدونکو ته بیا وړاندې بحث ته ادامه ورکو نو اوریدونکو هم منتظر دي
لیدین صاحب ډیر ورو ډیر ښه پوښتنه وکړه معمولا شکر تداوی کله شکر تشخیص شي نو دا غوښته نوسته لکه څنګه چې ما ویل اول نه او دوم نه د دوه نو د تداوی فرق دی شکر تداوی دوه برخې لري یو غیر دوايي تداوی ده یعنی هغه بدون د دوانه یا د دوانه غیر تداوی او بل چې د دوايي تداوی ده یعنی چې دوا استعمال او په اصل یې کنټرول دی نو شکر تداوی دغه دوه برخې لري نو د دوا استعمال چې موږ دوه قسمه دواګان لرو یو چې د ګولې دی د ګولې په شکل مریضان ته ورکو چې هغه مختلف ډولونه دواګان دي مختلف ډول دواګان دي چې هغه مریض داخلي هغه تاثیر یې فرق دی اندغه انسولین دی زه کله کله دوا په بي تاثیر شي تاثیر ونه کوي نو د انسولین ته بخښله دغه انسولین کم جوهر چې په وجود کې موجود دي کله چې دا نور ځتی دا بي تاثیر شي یا مثال کم شي په وجود کې د منځل شي نو مجبور مریض مجبوري کې انسولین بیرون نواړي نو ډیر ور د سوال په جواب کې معمولا د مریضان هر مریض د دوا توسعه فرق کې دغه د وضعیت پورې سن پورې دغه د شکر د دوام پورې چې څومره دوام کړی همدغه شان هغه نور ناروغي چې د پاتسان کې موجوده لکه فشار د ګردو مشکل دماغي سخت قلبي مشکل یا همدغه مثال تنفسي ناروغي نور ناروغي نو دا هم په دې کې رول لري چې کومه دوا ورته توسعه شي آیا وزن زیات دی وزن کم دی نو به خبر ده چې چرته دا روغ خپل نږدې مالج ډاکټر سره مشوره وکړي د دوه وضعیت په کتو اېدو درې نشټینه شکر په کتو سره معاینات ورته وشي د ګردو فعالیت ارزیابي شي نور هغه لازم معاینات ورته وشي او غیر نوسته تصمیم ونیول شي دوه کم نو دوا شروع شي دوا باید دوامدار منظم شکل باندې استفاده شي ځکه د دوا نه استفاده کول د شکر ناروغي د پرمختګ باعث ګرځي او بیا مختلف نوع ناروغي رامنځته کوي په ریس بهترین لار ده هغه خواړه چې هغه ډیر خواګونه لري نو غوړونه لري او هغه خواړه چې ډیر زیات انرژي ونه لري نو هغه نه باید ډډه وکړي ترکاری همداسې میوه او کوشش وکړي چې مثال حبوبات نه ډیر استفاده وکړي نو غوړ خوراک نه کم استفاده وکړي مایع او د چروخه او د یوزي او خداشان استفاده وکړي او فزیکی فعالیت ورسره وکړي ان شاء الله چې د شکر به کنټرول شي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونه په پای کې به دغه د خوراک په ډول باندې لګزر نور هم تام شو ځکه هر ناروغي په یو ډول د انسان د خوراکي رژیم سره تړاو لري کچیرته موږ تاسو خ یا صحی خوراکي رژیم ولرونو هغه مریضه یا میکروبونه چې د لغ سره په بدن خه مبارزه وکړي سی حالت به بیا تفصیلی خبرې پوکو ډاکټر صاحب اوس هم دغه د شکر په بحث کې پاتکیګو دغه مریضی مو تشریح کړه تاریخي پلوه او په دوه ډلو مو ویشل د دواړو ډلو یا د دواړو بڼو تداوی هم فرق کوي اوس ډاکټر صاحب ک لک پدې تام شو چې دغه شکر ناروغي فکر وکړي وجود په اختصاص نور کومه برخه د انسان د وجود لمنځه وړي شکر د رګونه کلکوي ځکه د وینې د غوړو لامل کیږي او د وینې له غوړو سره بیا رګونه کلکیږي کله چې رګونه کلک سو بیا نو د وینې حرکت پکې کمیږي د انسان د وجود نور کومه برخه زیانمنوي شکر یا ممکن نور کومه ناروغي رامنځته کی د ژوند په تیرې دو سره
نو موږ وینځو به ډیر زیات مننه لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر ناروغي ته دوه وسی او ناروغي یو ناروغي نه وای دې ته ناروغي مجموعه وای لکه موږ تیبي سلاچ ورته سندروم وای نو دا دې سر نه تر پخو پورې ټولې وځو اخته کولای شي لکه څنګه چې ما مخکې ویل د شکر زیادت په وجود کې په مختلفو وځو باندې دا دا تاثیر اچي او د هغو د وظیفې د مختل کېدو یا د وظیفې د کمښت باعث ګرځي رګونو سختوالی رامنځته کوي شکر څومره لوړېږي هغه د رګونو سختوالی د رګونو د تخریب باعث ګرځي نو دا هم که واړه رګونه وي که غټ رګونه وي معمولا موږ د غړو د اخته کوو نظره دا په دوه برخو ویږي یو هغه چې ډېر نازک دي ویښتانو په شان رګونه اخته کوي او د هغو د سختوالی او کلکوالی او د تخریب باعث ګرځي همدغه شان هغه اوز یا هغه مکړی چې نور هغه رګونه چې ډېر غټ دي هغه مخته کې او د یو د سختوالی د باعث ګرځي نو په د سر نه نیولې تر پښو پورې مختلف غړي اخته کولی شي خصوصا هغه غړي چې ډېر حیاتي دي او ډېر عمده وظیفه لري لکه سترګې په شاته پرده یا هغو د رګونو د سختوالی او د سختوالی باعث ګرځي او په دغه شکل د سترګو جدید د منځ تک باعث ګرځي همدغه شان په قلبي رګونو د سختوالی باعث ګرځي او د قلبي حملو رامنځته تک باعث ګرځي په دماغ کې هم د رګونو د تنګوالي د بندښت باعث ګرځي او د دماغي سکتو د رامنځته کېدو باعث ګرځي یو د ګردو د مزمن ناروغي او د ګردو د وظیفې د منځ تک یو عمده دلیل همدا شکر ناروغي ده همدغه شان د پښو د ګوتو د به سکیدو او د دم کېدو باعث ګرځي او بیا متاسفانه بعض خلک موږ ویلي چې هغه د ګوتو د قیاو د پښو د قطع کېدو باعث ګرځي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامات او سیر راځي اوریدونکو ته بیا ورستانه شو یو اوریدونکو کې اړیکه نیول د سټډیو سره وصل د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلام
علیکم سلام مهرباني خبرې وکړي
ورونه تقریبا د دوه لس کالو لږه په دې خوځه شکر لرم له دوه لس کالو نه په دې خوځه شکر لرم او ډېر مشکلات راته پیدا کړي دي چې لږه جمله نه یو د پښو پسېدل او هغه ډېر سخت درد لري خصوصا د ګوتو په ناحیه کې او د پښو په مخ کې د ګوتو لا دا چې وکړي د سخت مشکلات لرم او په نړۍ راته دا مشکل پیدا کړی دی چې د سترګو دید نه کم کړی سترګو دید نه کم کړی او د صفه کړی دی بل دا چې خپله جسمي هغه هم دونه صفه کړی خپله د جسم هم صفه کړی نو زه کوم کارونه باید وکړم چې لکه شکر را کنترول سی که هر څنګه د یو اندازه پورې پرهیزم کوم او دا د شکر دوا هم خورم خو پرهیزم کوم ولی داسې اثر نه کوي ډېر نو نه پوهېږم چې څه وکړم هر څه چې دا ډاکتر صاحبانو وویل هغه کار مې وکړ خو داسې کم مثبت نتیجه مې ونس واخیستلی
ښه وروره تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو ممکن تاسو نه پوښتنه هم وکړي تاسو خپل څه نه وایي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د ورور نه تاسو پوښتنه لرئ ولې دولسو کالو کېږي چې شکر لرم اما وایي نه ښه کېږي
اجي صاحب محترم که صرف دومره ته وایي څو کلن دی اجي صاحب
زه تقریبا د نه پنځوس یا اته پنځوسو کالو یم
او ګولۍ استعمالې او که انسولین پچکاري کې اجي صاحب
نه تر اوسه پورې خو ګولۍ استفاده کوم انسولین نه مې استفاده نه ده کړې تر اوسه
سلامات اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د ورور ته ځواب ورکړئ بیا به نور اورېدونکو ته ورشو
مزین صاحب لکه څنګه چې ما وویل چې شکر ناروغي د پښو نه تر د سر نه تر پښو پورې ټول مهمې غړي چې زیادې اخته کولی شي لکه حاجي صاحب چې مخکې وویل دولس کاله شکر لري او د پښو د ګوتو د پښو د ګوتو دردو نه شکایت کوي بېدمه کېږي سترګو دید هم کم شوی جسمي ضعف هم ورته پیدا شوی نو دا هغه ټول اختلافات دي هغه ټول حالتونه دي چې شکر د ښه نه کنټرول له وجې رامنځته کېږي شکر که څه هم ډېر خلک داسې فکر کوي شکر ډېر خطرناک ناروغي ده او ډېر زر انسان د منځه وړي خو کچر ته شکر خو کنټرول شي موږ مریضان دي دلی دي شل کاله ډیر شکر چلو کاله دي نه کوم مشکله ژوند کوي او شکر خو کنټرول دي خو مهمه ده چې اکثرا زمونږ خلک دا چې یو دا چې عقیده لري چې کچر ته زما شکر خو کنټرول شي یا دوا پری دي یا دوا کمه کې په خپل خوخه باندې نو مهمه ده چې اول خدا ماجی صاحب ته زما توصیه ده چې خپل مالج ډاکټر سره وغږیږي نو هغه به مریض کېدای شي بیا ارزیابي کړي کېدای شي مثال معاینات ورته وکړي درې میاشتنی شکرې وګوري وګوري چې دا کوم غړي چې اخته شوي دي دوه وظیفه څومره متاثره شوې ده او هر یوه ناحیه هغې دپاره جدا جدا تدابي پلان ونیول شي شکرې ښه کنټرول شي که په ګولیو باندې کنټرولېږي یو نوه ګولۍ شروع شي که هغې نه کنټرولېږي هغه زیات دوه قسمه یو ځای شي که هغه نه کنټرولېږي درې قسمه یو ځای شي او که چېرته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو او شکرې ډېر زیات لوړې دي په خاطر چې د اختلاطاتو نه مخنیوی شوي او د ناروغۍ د پرمختګ نه مخنیوی شوي نو باید انسولین ورته شروع شي دغه څه حالات چې صاحب وویلې دا ټول د شکر د لوړوالي نه او د شکر د نه کنټرول له وجې رامنځته شوی کسالات خستګي د وجود د ضعیفي د سترګو دید کموالی او هر یو به په خپل وار باندې چیړل کیږي او د نور د اختلاطاتو څخه مخنیوی کیږي د پښو درد لپاره مخصوص دواګانې وجود لري سترګو دید لپاره باید د سترګو ډاکټر باید د معاینه کې وګوري څومره پرمختللی دی نو مخصوص دواګانې لري همدغه سرشان د جنسي د سمې د فیم چې دا هغه د شکر د کنټرول سره ان شاء الله دا کنټرول شي
کور مو ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات سره راځي چې دی بل اوریدونکو پوښتنه هم واورو
السلام علیکم زمانو مدل حکیم نه اوس په خبر کې ژوند کوم او تاسو د شکرې ناروغي بارے کې خبرې کوي نو زه ولا 17 کالونه شکرې ناروغي لرم او تکلیف مکلیف می زیات دی پس پتا غوځه تاسو سره چې کوم ملمه دی یا ډاکټر صاحب دی تاسو مال جواب راکړي الله می عزت من کا
خا دغه اوریدونکو په خبر ناری کني ولې وا ډاکټر صاحب متاسفانه چې را سره لایف نه و چې نور پښتنې متری کړي وای خو ول 17 کالونه را پدی خو شکر لرم یا پښتنه داتې و چې ول اسکلان یا تل اسکلان و چې شکر راته پیدا شو ما دا پښتنه دی لپاره وخت ډاکټر صاحب راځي لکه پدی هم خبري وکړي چې په شکر ناروغي باندې کوم کسان ډیر اخته کیږي یا زیانګال طبقه څوک دا یا یوازې هغه کسان چې عمر زیات دی او کنه ډاکټر صاحب ځوانان هم کې دایسي په دغه مرزي باندې اخته شي لکه زره په دغه موضوع هم برخه دی واضح کو بیا به وړاندې ولاړ شو
لیکن سوال بعض خلک چې دی کې دی چې بعض مریضانو په نسبت ډیر دي تمصایبي چې هغه په شکر اخته شي معمولا هغه خلک چې څوک د فامیل نږدې غړي یا اول درجه د فامیل غړي د په شکر باندې اخته نه دوی د شکر دی اخته کېدو امکانات ډیر زیات شول کله مور پلار کچرته اخته کچرته یو د مور پلار نه یو په شکر اخته نو د دې امکان شته چې تر 15% پورې په شکر په اولاد کې شکر رامنځته شي او که چېرته د مور پلار نه دواړه په شکر اخته وي دا 50% سلونه 50% ته لوړېږي د دې خطر دا مهم ده که چېرته په یو نفر فامیلي تاریخچه ولري مور پلار په شکر باندې اخته وي معمولا د خلکو د 40-50 کلنۍ نه ښکته باید هر درې کاله بعد شکر معاینه شي ځکه چې دوی د شکر باندې اخته کېدو ډېر مصائب دي همدا شان هغه خلک چې هغوی چاغي لري وزن ډېر زیات دي چاغي درجه یو دوه درین درجه چاغي نو دا خلک هم باید د شکر ناروغي لپاره دوه هر درې کاله بعد یو ځل معاینه شي همدا شان هغه خلک چې قلبي تکلیفونه لري سختې دماغي کړي یا دماغي سختې کړي د ګردو تکلیف ولري نو یا هم د وینې غوړ ولري لکه هغه په ارثي شکل وي یا په غیر ارثي شکل باندې نو دا خلک چې دی دا باید هغه خلک چې په مثال یې کړی نه پورته وي دوی باید هر درې کاله بعد شکر د تکلیف لپاره باید معاینه شي چې معاینات مشخص به وجود لري نه درې قسمه معاینات معمولا موږ لرو په نهاره باندې 8 ساعته یو نفر چې 8 ساعته نهاره وي نو هغه ته شکر په نهاره چې کتل کیږي په مړه خېټه موږ ګورو ورته شکر او همداسې هم درې میاشتنی شکر ګورو او د هغې نه وروسته هغه کوم معاینې اندازې چې دي که چېرته د هغې نه لوړي د شکر د مریضان کې تشخیصی دیم در شان بعضی مریضان دی چه بعضی مشخص دواگان استعمالی لکه سیرایز منو یا نور دی سرطان زید دواگانی دی التهاب زید دواگانی دی نو داغ مریضانم دا خلقم چی دی شکر دی را مسته که دو دی پار دیر مسایب دی نو داغ خلق معمولا بیا دو سکرین کی گی دو تاقیبی گی و دی شکر دی را مسته دی پار دیتا مشخص معنی تصوره کی گی
بله و ډاکټر صاحب هم دلته زای پوښتنه کوم چې دغه تاسو وویل چې په نهار هم معاینه کیږي او ځینې کسان ممکن په مړه ګېډه هم د شکر معاینه وکړي خو تاسو بیا مثلا محاسبه کوئ چې د مړې ګېډې کوم اندازه شکر ته شکر ویلی سو او د نهارې دغه درجه کلک زره واضح کړو ډاکټر صاحب مثلا یو کس د په نهار باندې ځي خپل شکر معاینه کوي که د شکر درجه تر څو پورې وي د اندېښنې وړ نه ده یا مثلا شکر په هغه حد کې نه ده چې شکر وبلل سي او کله څونه جګ وي مثلا غته بیا شکر ویلی سو او ویلی سو چې دغه کس په شکر اخته ده دغه درجه هم کله ډاکټر صاحب واضح کو خدای چې اوریدونکو ته دغه مسله هم لګ واضح سی بیا اوریدونکو راوخلو
د تشخیص لپاره معمولا کله چې مونږ یو مریض ته مشکوک شو چې دا کته ته یاته شکر ته ډیر مسایب یا غا خطرې فاکتورونه ولري نو بیا د مریضان تعقیب لپاره مونږ یا د معاینه کول لپاره باید مشخص معاینات لرو مونږ په نار شکر دي مریضانو ګورو مونږ ګورو کچا ته مریض اراز ولري یا نخې نخانی ولري درې غټې نخې نخانی چې هغه باید ټول یادي چې هغه کې ډېره تنده ده ډېره لوږه ده او ډېر زیات معذرت کول دي خالي معذرت کول دي دا درې غټې نخې که یو څوک ولري باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي نو هغه به ډاکټر معاینات ورته سره کوي یا دا چې ډېر زیات اساس معاینه چې دا هغه چې دا په ناره باندې شکر اندازه ده چې اته ساعته باید یو شخص په ناره وي چینی خوړلي او دته شکر کتل کیږي که چېرته دا یو سلو شپږ ویش یو سلو پنځه ویش نه پورته یو سلو شپږ ویش پورې وي یو سلو شپږ ویش که چېرته راشي نو په دې معنا چې دا مریض شکر لري یو سلو پنځه ویش نه پورته یو سلو شپږ ویش په نهاره باندې په مړه خېټه په دې معنا چې مثال د ورځې په جریان کې چې کله په نهاره نه وي اته ساعته د ډوډۍ خوړلي په نهاره نه وي نو دوه سوه نه پورته اندازه چې ده دا د شکر تشخیصي دي او درې میاشتې نه شکر هغه شکر دی چې مونږ د درې میاشتو او ست شکر دي دو ګورو هغه که چېرته د شپږ نیم فیصده نه پورته شي بیا مونږ وایو چې دا شخص چې دی د شکر مثبت دی او تداوی باید ورته وشي
او ډاکټر صاحب دغه د نهار په معاینه کې چې اته ساعته باید د انسان ګېډه نهار وي یا وږي وي دغلته د اوبو څښل څنګه دی انسان کولی سي مثلا یو کس سبا سهار خپل شکر معاینه کوي یا د شکر ډاکټر سره اپاینټمنټ لري یا وخت لري کولی سي دای په دې اته ساعتو کې اوبو وڅښي خواړه نه خوري اوبو خو به کوم تاثیر نه لري د نهار په معاینه باندې
بالکل نورین صاحب په نهار معاینه باندې اوبو کوم تاثیر نه لري خو پاګه شیانو خوري داس خوراک کوي چې هغه د شکر تکمن په یو په وچا ډوډۍ کې دا سم د جوس او نور غذایی مواد که حتی په ترکاری باید که د شکر اندازه موجود وجود لري او د هغې خوراک سره د شکر په معاینات باندې تاثیر کوي او نور عادي اوبه خوراک انشاءالله د شکر په اندازه باندې خاص تاثیر نه لري
مننه او اوریدونکو که چېرته تاسو مثلا د شکر د نهار معاینه کوئ نو کولی سئ چې په دې اته ساعتو کې چې تاسو څه نه خورئ اوبه وڅښئ ځکه اوبه ستاسو په معایناتو باندې ډېر تاثیر نه کوي خو خوږې اوبه به نه وي همدا ساده اوبه به وي
نودین صاحب سره چې یو هغه مې تاثیر مې کوله معمولا دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي نو ښه دا ده چې هماغه د شپې نه وروسته کله چې سهار کې سړی راپاسېږي او هېڅ شی نه خوړلي نو ښه خبره ده چې په هماغه وخت کې معاینه چې دا به ډېر ښه هغوی نور که چېرته په دې جریان کې اوبه وڅښي انشاءالله هغه به په شکر په معایناتو باندې تاثیر نه کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه ورځو یو بل اوریدونکي ته چې منتظر هم پاتې شو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني وکړئ غږ مو راځي خبرې وکړئ از مونږ غږ اوري ستاسو ټلیفون استودیو سره واصل دی خبرې وکړئ غږ مو اورو مهرباني خا فکر کوم دا اوریدونکو چې موږ غاګ ناوري ډاکټر صاحب ته پښتو فیسبوک پانه کې یو اوریدونکو پښتنه کړی دا خو دا اوریدونکو اوس غاګ اوریدل کې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غاګ مرازی
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
زو ډاکټر صاحب محترم نا وایښ لرما
مهرباني
سیدما شکر دو میاستی مخ کی پوزیر اکبر خان کی معاینه کرد دری میاستنای مخکنای شکر اس نو نو اوس میں چې پنګرار کی معاینه کدل ته پیدا سو ای ز صرف دینی غړواله لرم او نور څه تکلیف نه لرم عمر نیم دوش پیته کاله ده
خ ننګرهار کې والی تاسو خپل شکر معاینه کې څه تشویش در سره او اندېښنه در سره او کنا څه نښې نښانې چې مخکې ډاکټر صاحب یادې کړې مثلا تنده مو درلوده لوږه مو درلوده یا خالي معذرت ته ډېر تللی مهرباني ښه فکر کوم د اورېدونکو سره اړیکه پرې شوله تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکې پرې ده بل اوریدونکو سره به خبري وکړو د دغه اوریدونکو پښتنه مغزان سره ولیکله وروسته به ډاکټر صاحب تبصره پیو کی مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته ورزو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني غاګ مرادي خبري
وکړئ
و تاسو غاګ راځي مهرباني خبري وکړئ او غاګ مرادي کیفیت سم نه دی کله زر خپل ځای بدل کی یا کړکی خواته لاړ سي یا کچرت عوام مناسب وي به هر وځي غاګ به موسم وورو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو نه اوري شکر ناروغي ته ځانګړی شوی دی دا بحث ډاکټر صاحب هم را سره په استډیو کې شته البته ټلیفون شاته دا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ
ما شکر چې دا اوس په دویم سوال شته په تشنه سنجي
خا په دونیم سوا په تشنس باندې و مهرباني غږ ما ورغ سن مڅمره دا او څمره وخت کې چې دا شکر تکلیف درته پیدا شوی
تقریبا دا درې کال کې شه درې کال کې چې شکر لا دوه کال کې ان شاء الله دا کېږي و ما ته مرګ کې شته را او په تشنس باندې سوا دا او دا ما عمر چې دی اوس جیش کال دی
خا نو ډاکټر ته مراجعه کوي دوامدار دوا اخلي
و دوا اخلو واغم د کډلس نشه د کیږي نو چې په باندې دوا باندې نو چې د کیږي کله کله لا راسه دغه تراسه او 200 تراسه به ته په پورسي به 200 تراسه به ته پورسي نو وزن هم ډیر نه دی وزن یې دغه دی وزن یې څنګه څنګه راکلو دی او په مخ چې وو چې مخ کې د ما وزن چې وو 50 کیلو او ډیر کم سوې ما نو هغه د ډیر کم سوې اوس تقریبا زره غل او دغه تر غل ما
خا مننه تاسو خی منتظر وو سه زبر ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې زینه پختنی ممکن ډاکټر صاحب مو لري بیا به تاسو ته جواب درکو ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
په دې روډ نماز ما یو پختنه دی چې وسیلم دو کومه دواې استعمالې انسولین استعمالې او ګولې خوري
یا ګولې
خورم او درې میاشتې نه شکرم څومره و تاسو اندازه نکړه په څه دی باندې د درې میاشتې نه شکر اندازه تاسو معلومه وي څومره ده چې به ونتي مونږ ورته وایو
معلومه ده اوس کې تقریبا دا څه یو یو څه مخ کې لا وکړل او دغه او د شپې ته وو په پټه شل باندې د شپې ته دا څه راغلو
اوه ښه صحیح
ما کوم چې دی یو بل بدن مدن درلم نکې نه او نه او الکوم ډیر نو چی او پاسله چې دا ته نو د ته ځکه چې ما او ځکه زم نو نه بیا نه شکر ډیر لوړی
او کور ودان سلامت اوسې استاسو پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحب هم خپل پښتنه درنه وکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د ځوان ته به جواب ورکړو چې د ډیر سو کلو دی سنه هم کم دی اما وای په نهار باندې می شکر تر 212 پورې جګیږي دا غراز به ورسته غبل اجي صاحب ته هم جواب ورکړو چې په ننګرهار کې د 212 کلو وای ننګرهار کې راته شکر پیدا شوی
لیکن سر بڑی را مانه نا دیر رو تم تاس فانسی نم دیر روڑو که ده و شکر پیدا شده ده بعضی معمولا سا منگوائی چی دا دوم دو وقت دو نوی شکر منگ مخی یاد کری یو آقا اول نوا چی اگه که اول که دی اول ندی انسولین وجود نلیری یو دوم نوا اگه که انسولین پا مقابل که مقاومت معمولا دا دوم نوا شکر سا بیا کلی نروس تا پیدا کی او دا اول نوا معمولا سا بیا کلی نو خکت تشم که پیدا کی نو کله کله داس کیږي چې دا د انسولین د نشټون له وجې دا چې شکر اول نه شکر په ځوانانو کې پیدا شي خصوصا په ځوان سن کې نو متاسفانه زموږ په خلکو نو کې دا چې غلط نظر دا دی چې کله چې ترته انسولین استفاده کوم یو ځل کېدای شي ماته به ټول عمر بیا نور انسولین یادې سنې په مقابل کې داسې مقاومت موجود یا در موجود وي، نو اکثره خلک دغه د انسولین استفاده کول ځنډوي چې دا په خپله د شکر د نه کنټرول او د شکر د اختلاطاتو باعث ګرځي. نو ډېر ورته به زما توصیه دا وي، ځکه چې په ناره باندې شکر ډېر زیات لوړ دی او ډېر زیات وزن یې کم کړی، 15 کلونه تقریبا 80 کیلو ته دا راښکته شوی دی. نو په دې خاطر چې د وجود هغه حیاتي غړي لکه قلب، لکه دماغ، لکه ګردې، سترګې، اعصاب، دې وظیفه موږ ساتلی، نو څومره زر چې کیږي خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي، انسولین دوته شروع شي او د شکر کنټرول لپاره هڅه وشي. چې خدای نه خواسته بیا دغه شکر نه کنټرول بیا ډېر بد عواقب لري. نو زما توصیه به ډېر ورته همدای چې همدا سبا دې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دې ته دوه دلته دوه استقبال د انسولین شروع کولو لپاره موږ ګورو، یو چې ډېر زیات وزن یې بیا لږ دا په خپله د شکر له وجې دی، همدغه سیند په ناره باندې شکر ډېر لوړ دی. انشاءالله دې چې د تداوی سره به د شکر کنټرول شي او انشاءالله دا به صحتیاب شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکو چې وایي د 22 کلو عمر لرم، کابل کې مې وزیر اکبر خان کې معاینه وکړه، وینې غوړ مې او شکر مې نه اوس په چننګرار تر غلې معاینه کړې، وایي راته ډاکټر صاحبان وایي چې شکر له هم لري.
بالکل، لکه څنګه چې هغه ورو ویل چې دلته معاینه وکړه شکر نه، خو په ننګرهار کې معاینه کړل تا درې میاشتې نه شکر نه وکړو، هغه مثبت راغلی دی. نو په دې معنی قسم اندازې مونږ ته ونه خوده او د وینې غوړوالی هم لري. لودین صاحب، یو له هغه ناروغیونه چې د قلبي حمله او سختې دماغي وقوعات دوه یا درې چنده لوړی، په هغه نه یو د وینې وړوالی موجود دی، د شکر موجود دی، د فشار موجود دی. کچر ته دا دوا یا درې حالت یو ځای موجود شي، نو دغه قلبي حمله او د دماغي سختو او د ګردو د فعالیت د لمنځه تک دوا یا درې چنده د خطر لوړی. نو په دې خاطر د ورته بزما توصیه دی شکر تشخیص شوی دی، باید تداوی ورته شروع شي او مناسبه دوا باید والی او په منظم شکل باندې دا شکر باید تعقیب شي، ترڅو په نغاسه د قلبي حمله او دماغي سکتو د ګردو د فعالیت د منځته څخه مخنیوي شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، را سره اوسې تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو. فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو پوښتنه کړې، هغه به ځواب کړو.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګیې د شکر د ناروغۍ په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. ډاکټر صاحب، دلته یو اوریدونکو احمد سعود پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې ده، پوښتنه هم جالبه ده، وای څو ډوله شکر موجود دی چې یو ډول وای خطرناک دی، او دا پوښتنه کړې وای د پانکراس ترانسپلانټ یا بدلیدل څومره موثر ثابتې دی. چې مخکې موږ تاسو د خبرونه په سر کې په دې خبرې وکړې چې د پانکراس غده په وجود کې هم د انسولین تولیدوي، د غوړدون کې اوس پوښتنه کړې چې د پانکراس تبدیلیدل یا بدلون په افغانستان کې څومره امکان لري، او آیا له دې سره وای امکان شته چې د سړي د شکر د ناروغۍ درملنه وشي؟
مننه لودین صاحب، ډېر روډي راخه پوښتنه کړې. یو خو څنګه لکه ما چې مخکې ویل، شکر معمولا هغه ډېر معمول چې دی او خلک ورسره بلتیا لري، هغه دوه ډوله دی چې هغه اول ډول معمولا د انسولین د نشتون له وجې ټایپ 1 موږ ورته وایي، او دوهمه بڼې چې هغه د انسولین په مقابل کې د مقاومت له وجې. خو نورې بڼې هم ډېر زیات دي، ما قسم د هغو ذکر دلته ونه کړو ځکه چې خلکو کې دی خلک مشوش نه شي په دې کې. خو نور بڼې هم شته، لکه په ځوانانو کې دوه منوا د 40 کلنۍ په ځای په ځوان سن کې رامنځته کیږي، یو بڼې دا ده. یا اول نو روس سره مسکی تل وکړنی څخه روس یو تلاډا منګوي بل ته موډي وایو همدارسې په حاملګۍ کې په باردار خوځو کې مندوار خوځو کې د شکر مسفه جستیشن هاب میډیم په نامه یا د شکر د بارداري شکر په نامه هم یادېږي نو دا په خو په عمومي شکل باندې هم دا دوه ډول دي اول نو او دوم نو دوانه شکر په عمومي په عموم کې ډیر زیات خطرناک ناروغي نه ده ځکه چې دې پرمختګ او د نه کنټرول لوځي ډیر په ځان سره د خپل اختلالات ورکی نو دا چې د فتن اوانی شکل باندې سره د منځ نه وړي خو کچر ته کنټرول نشي په اوګ محل کې دا به خپل اختلالات لري چې هغه ما درته ویل چې د سر د دماغ نه نه ولي تر کوتر چکو پورې دا کېږي هر هغه راخته کی او ډیر ور دي پانکراس د ترانسپلانټ په باره کې ویل یا د پانکراس د غدې تبدیلو په باره کې کته هم دا په ډیر پرمختللي ملکو کې یو نوې تداوی ده چې هغه په تجربوي شکل باندې دا پر سره کیږي هغه ملکونه کې چې امکانات یو ډېر پرمختللي حکومتات سره د مملکت کې دې امکانات نشته او کېدې شپې سیمه کې پاکستان او هند کې هم دې امکانات ډېر زیات محدود دي خو په اروپا او په امریکا او په بعضې ډېر پرمختللي ملکونه کې دې امکانات شته نو هغه په تجربوي شکل باندې وجود لري مهرباني
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب بحث مو تقریبا سره یو څه پورې مخترا وسرازی چې لګ لګ دا بحث سره راټول کو اول به په دې لګ تامسو ډاکټر صاحب څه وکو یا هغه کومې لارې چارې دي چې انسان دې ته نه پرېږدي یا د انسان وجود دې ته نه پرېږدي چې په شکر اخته سي دا باوریدونکو ته وایو چې آیا د سلار چارې هم څه چې انسان هیڅ کله په شکر اخته نسی بیا به ورسره په دې خبرې وکړو لږ زرا چې کچیرته په شکر اخته یو څه وکړو چې عادي ژوند ولرو یا شکر مو دومره اغیز را باندې ونه کی دا سلار چارې ست ډاکټر صاحب چې سړی هیڅ په شکر اخته نسی لطبي په لاوه
لږین صاحب لکه از موږ سره چې ډېر مشهور مقاله وایي چې وقایه بهتر از علاج نو وقایه ته باندې بهترین لار ده اول نه شکر ناروغي د سیناروغي د چې هغه وقایه کېدل شي خصوصا دوه درې لارې چارې هغه ډیر زیات ته ضروري دي د وقایې لپاره باید هغه خلک چې خطر د شکر د ناروغي باندې خطر کېدو خطر لري یا که خطر هم نه لري نو ټول خلک باید دا لارې چارې پر سر کړي چې هغه جمله څخه فزیکی فعالیت بهترین لار ده شکر د وقایې نو باید هدا خل هر سره یا نارینه وی خزه دیش نه تر 15 دقیقې پورې دا په دوره دی فزیکی فعالیت ولري یا دروي په شکل یا د منډې په ځغاستې په شکل همدارشان صحیح خواړه باید وخوري غیر صحیح خوراک نه غینه باید مخنیوي وکړي هغه خوراک چې ډیر زیات انرژي ورکوي لکه فاست فود شو برګر شو هغه زره ماده کیدونکو خوراکونه شو دې خبره د مخنیوي وشې انرژي باب شو کوک فانتا همدارشان ډیر زیات هغه غوخه چې مثال هغه ډیر زیات وړ لري نو دا شین نه باید پرهیز وشي او د سیګریټ نه استعمال د غوړ خوراک کم کول هم دا شین د غیر صحی خوړو څخه نه خوړل دا ټول هغه لري چارې چې کولای شي انسان د دې ناروغي نه وقایه کی او ماته شکر ناروغي باندې ستنه
او ډاکټر صاحب کچیرته کورنۍ تاریخچه هم ولري بیا هم دغه اقدامات تر سره کی امکان سره چې د شکر مخنیوي وسی یعنی کورنۍ تاریخچه سره سره کچیرته انسان تدابیر ونیسي وقایع کېدای شي شکر
بزین چې دا توصیه مونږ په خاص ډول هغه خلکو ته کوو یعنی په عموم کې دا ټول ته ضرورت دی ولی خاص په هغه چا چې هغه فاميلي تاریخچه ولري یو غړی یا دوه غړي نږدې غړي مور پلارونه خورګانی کچرته دوه په شکر باندې اخته یا غو دي پردا ډیر ضروري دي ځکه دا هغه لارې چارې دي چې سره کول شي په دې باندې د شکر د رامنځته تګ امکانات کم کی نو فزیکی فعالیت ډیر والی صحیح خواړه خورل باندې غسان د سیګریټ نسوار او بعض نور د دخانی څخه ځان لري ساتل دا ټول هغه لارې چارې دي چې هغه دي شکر دې رامنځته کیږي مخنیوي کوي
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ د فیسبوک په پاڼه باندې هم ګانشمیر اوریدونکو خپل پښتني نظرونه را تپریخي متاسفانه چې ټولې نسو لوستلې ځینو باندې بتام شو حاجی بریالی می اخیل لیکلی وای څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي سره سره عادي ژوند وکړو زه هم د پروګرام په دې برخه کې هم دې تراتلم چې شکر خو سیاوامه ناروغي ده د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې هم ښیي چې یوازې تیر کال مثلا نږدې 13,000 کسان پې اخته شوي دي په افغانستان کې، او ډیرو داسې کسان به ممکن اخته وي خو ټیسټ به یې نه وي کړی یا به تر اوسه معاینه نه وي کړي. څه وکړو ډاکټر صاحب چې د شکر له ناروغۍ سره سره خپل نورمال ژوند مخته بوزو او شکر ناروغي مو خدای مکړه د دې لامل نه شي چې موږ له لاسه پښو وغورځي؟
نوین صاحب، یو څه چې ډېر مهم دی چې هغه زموږ اورېدونکي باید پوه شي چې شکر ناروغي سره سره موږ کولای شو چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو. بعض خلک داسې فکر کوي که چېرته زه شکر ناروغ شم نو بس ما دپاره نور د ژوند په دې معنا ده چې مور ژوند آخر ته ورسېږي، خو داسې نه ده. موږ مریضان لیدلي دي چې 40 کاله 40 کاله 40 کاله پورې ژوند کوي شکر سره بدون کوم مشکله. نو موږ عادي ژوند کولای شو په دې شرط چې موږ شکر منظم کنټرول کړو، هم پرهیز وکړو، هم چې د خپل دوا په منظم شکل استعمال کړو، فزیکی فعالیت زیات وکړو، صحیح خواړه وخورو. کولای شو موږ په عادي شکل باندې ډېر زیات داسې خوراکونه دي چې هغه موږ کولای شو هغه وخورو، ترکاري دي، میوجات دي، میوې دي، همداسې خستې دي، چارمغز شو، او همداسې ډیر خوراکونه دي چې هغه موږ معمولا مریضانو ته لیست ورکوو، اکسو په شکل باندې دي، هغه په شکل باندې ورته ورکوو. هغه ګوري ډېر داسې خوراکونه دي چې هغوی کولای شي همداسې هغه بعضې عادتونو ترک کول لکه سګریټ او نسوار بعضې نور شیان پرېښودو سره هم شکر چې دی هغه وقایه کېدای شي او سره کولای شي عادي شکل باندې خپل ژوند مخته وړاندې بوزي، او خپل ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په منظم شکل خپل شکر تعقیب کړي، سترګو معاینه وکړي، د پښو معاینه وکړي، همداسې هر درې میاشتې وروسته خپل شکر معاینه کړي، او نور هغه مهم معاینات چې ډاکټر د خوانه ورته توصیه کړي هغه تعقیب کړي تر څو وکولای شي چې خپل عادي ژوند ته او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب، یو بحث دغه د فزیکی فعالیت یا د سپورت دغه د شکر په مخنیوي کې، یا هغه کسان چې شکر ولري د شکر په کنټرول کې ډیر غټ رول لري، اما متاسفانه په افغانستان کې ډاکټر صاحب یو بحث ډیر عام دی چې هغه مثلا د پښو او ملا درد دی، یو کس مثلا فکر وکړي په اروپا کې که د اویا یا اتیا کلو عمر ولري دای به ډیر چابک په لار روان وي، حداقل پښې او ملا به دومره درد نه کوي، فزیکی فعالیت بلري، اما په افغانستان کې چې سن شپېتو ته ورسیږي بیا نو ممکن د اکثرو کسانو خصوصا هغه کسان چې په ښارونو کې اوسي بیا ورته د پښو او ملا دردونه پیدا کیږي، فزیکی فعالیت نشي کولای، ورسره سان کې به شکر هم لري، وینه به هم غوړوي، کله چې د فزیکی فعالیت سپارښتنه ورته کیږي وایي زه خطلای نسم، نو په ځای کې پروت یا هغه شکر بیا راستربل پرمختګ کوي. اول به ډاکټر صاحب لاندې په دې تم شو چې ولې په افغانستان کې مثلا په کم سن کې د پښو او د ملا دردونه پیدا کیږي، او هغه کسان چې د پښو او ملا تکلیف لري هغوی څنګه حرکتونه وکړي چې دغه د شکر ناروغي پرمختګونه کی؟ ځکه اکثر هغه کسان چې وزن زیات وي پښو او ملا تکلیف هم لري، او خو متاسفانه له شکر او د وینې له غوړو نه هم رنځيږي.
ملزم صاحب، ولې دا چې مریضان مونږ لیدلي دي چې هغه کله توصیه وشي چې فزیکی فعالیت ولري د اندازې دردونه او غنه شکایت کوي، او دا د معنی ما باعث ګرځي چې د فزیکی فعالیت نشم کولی. یو د دې غټ لامل لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل د ورزش یا د سپورت کلچر یا کلتور نه موجودیت دی. معمولا خلک دلته سپورت او کلچر هغه ته ورزش ته خاص اهمیت نه ورکوي. اصلا موږ تاسو کچته موږ وګورو صحت په اولیت کې اولیت ډیر زیات نه لري، موږ ته نور ډیر زیات اولیتونه دي. په نورو دنیا کې خلکو ته خپل صحت ډیر زیات اولیت لري او ډیره توجه کوي، نو دا خلک چې معمولا ورزش موږ نه کوو او فزیکی فعالیتونه موږ ډیر کم دي، نو دا دې باعث ګرځي چې غړي خصوصا عضلات ضعیف شي، هډوکي ضعیف شي، چې دا د روس هم په ځوان سن کې هم په وروسته سن کې چې دغسې مشکلات سره سړی مخامخ کیږي. او ډیر بعضې زموږ خلک لکه څنګه ټولنه زموږ ډیر پرمختللې ټولنه نه ده، غربت دلته ډیر دی، ډیر سخت فزیکي کارونه کوي په ځوان سن کې، نو دا هم یو دلیل دی کېدای شي چې هډوکي او عضلات ضعیف شي. او هغه خواړه، هغه صحي خواړه چې هغه ضرور دي، چې هغه ډیر زیات ضروري د هډوکو او د عضلاتو د ودې لپاره ضروري مواد لري، د هغو خواړو نه موجودیت هم د دې باعث ګرځي. لکه لبنیاتو نه استعمال او دا شان مدام دې بازګي عضلات ضعیف شي نو دې خلکو تم حتی که چرته دو فزیکی فعالیت نشي کولی ګرځېدی نشي منډه ځغاسته نشي کولی نو دو دپاره هم بعضې حرکات شته چې هغه دې خپل د معالج ډاکټر سره توصیه نه وروسته دو ته وښودل شي چې هغه کولی شي یعنی هیڅ نوه داسې حالت نشته چې هغه د دې باعث وګرځي چې دو فزیکي فعالیت ونه کړي کولی شي په خپل کور کې په ناسته باندې په ملاسته باندې حتی بعضې حرکات دو ته ښودل کېږي چې دو کولی شي هغه حرکات وکړي او 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 دی دو دی فزیکی فعالیت ا دو دی حالت سره سم بعض حرکات دو تر سره کی تر څو دو دی وزن کمواله باید وګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې راځي هوریدون کې راوخل چې د خبرونه په پای کې زنګ و هو ګورو چې څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او خپل پوښتنه کې په لاندې کې مطرح کړئ.
مننه ژوندۍ اوسې شعیب ظهیر یم له جرمني څخه م تاسو سره تماس نیولی او خوشحاله یم چې تاسو ډاکټر صاحب میلمه کړی دی او په دې اړه زه یوه پوښتنه ډاکټر صاحب نه لرم هغه دا پوښتنه ده چې بعضې کسان وایي چې مثلا د شکر د ناروغۍ دپاره دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده هغه د شکر په ناروغۍ په کمولو کې مرسته کوي نو ډاکټر صاحب نه دا موږ یو سوال دا دی چې مثلا بهترین لارې چارې څه شی دي چې مثلا د شکر په ناروغۍ کمولو کې یعنی ډیره ونډه ولري. ډیره زیاته مننه او د ځواب په هیله خوشاله او ژوندۍ اوسئ.
ډاکټر صاحب دغه مسله مخکې هم ځواب کړو اوس به بیا لږ زره پیتام سو ډاکټر صاحب دغه د بوټو یادونه وشول رښتیا هم په زموږ تاسو په وطن کې کله ناکله د زینو طبي بوټو یادونه هم کیږي وایي د استفاده خده د شکر په لمنځه وړو کې په باندې هم ډاکټر صاحب لاندې تام سي دی اوریدونکو پوښتنه به ځواب سي بیا به بحث سره پای ته ورسو.
لوزین صاحب یو شی که موږ واضح کړو د عصري طبابت نه مخکې سنتي طبابت او یوناني طبابت وجود درلود په ډېر وخت راهیسې دا تجربه شوی دی او دا عملي بڼه لرله خو د عصري طبابت د رامنځته تګ سره هر څه د شواهدو پر بنیاد باندې ترسره کیږي هغه دواګانې هغه معاینات هغه عملي چې کوم ترسره کیږي هغه شواهدو په اساس هغه ترسره کیږي نو خدا هم موږ نشو ردولی چې یوناني طبابت یا سنتي طبابت دا هم د شکر د تداوي یا د بعضې نور امراض تداوي دپاره استعمالیږي خو مهمه خبره ده چې زموږ خلک په خپل سر بعضې دواګانې حتی د بوټي دي دا استعمالوي زما په نظر ښه به دا وي چې د هماغه بخش د متخصص سره ځکه زه معمولا ډېر زیات د بوټو هغه په باره کې معلومات نه لرم خو هغه خلک چې متخصصین دي هغه همدغه بخش ته هغو سره خبره وشي او هغو د دواګانو استفادې په باره کې هغو سره خبره وشي هغو نه استفاده په باره کې سوال وپوښتنه وشي انشاءالله هغو کېدای شي دې په باره کې ورته ووایي خو هغه هم یو مؤثر دی کوم برخه چې موږ پورې اړه لري چې هغه د عصري طبابت برخه ده نو هغه د شواهدو پر بنیاد دی او هغه دواګانې چې دي ټولې مؤثرې دواګانې شته او هغه د شکر تداوي لپاره ډېر زیات مؤثر تمام شوي دي او شکر کنټرول کې هغه مهمه ونډه لري.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان د خبرونې د پای شي بوت نږدې شوي فقط تاسو ته فرصت درکوم چې داسې کومه خبره در نه پاتې وي غواړی وي کې یا کومه سپارښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې ما اول کې ویل شکر ناروغي د تداوي وړ ده اول خدا چې وقایه بهتر دی د علاج نه که چېرته وقایه وشي موږ فزیکي فعالیت زیات کړو او صحي خواړه وخورو نو دا به بهتره وي او دا په ښه شکل باندې د شکر کنټرولي او بیا که چېرته څوک په شکر باندې اخته وي باید خپل حوصله د لاسه ورنه کړي نا امید نه شي دا تداوي لري خپل عادي ژوند ته ادامه ورکولی شي او خپل طبیب سره ډاکټر سره مشوره وکړي انشاءالله چې شکر به کنټرول شي او د اختلاط نو مخنیوي شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخلا ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له هغو اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا مو هم ونسو کولی چې د دوی پوښتنې ځواب کو تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
میں دن سے میں دنیا